احمد شبریم دازه دی رادو ده دی سات پخ پراونه که ستاسو کوربا تخنیکی چاری شفیق یار مختبی. السلام علیکم. پروژه که په افغانستان کې د ملکی تلفاتو کچا لوړه شوې، په هلمند کې له ادا سره سم پر افغان پولیسو بمباری شوې، او جرمني ژمنه کړې چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې به اسانتیاوې راولي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل اند څخه.
په هلمند کې چارواکي وایي د نهر سراج ولسوالۍ کې د یو شمېر پولیسو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د تاجکستان ولسمشر وایي اتیا افغان بندیان به زر افغانستان ته واستول شي، او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي نوې ډلي به د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په هلمند کې چارواکي وایي د نهر سراج ولسوالۍ کې د یو شمېر پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې روانې دي. د هلمند د والي ویاند عمر زواک نن ازادي راډیو ته وویل لومړني معلومات ښیي چې د 601 نمبر لوی لارې د پولیسو د قمندان حاجي ګران په شمول 8 تنه نور پولیس سرتیري د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. پیښه کې 12 نور ټپیان دي. د ځینو رپورټونو له مخې د وژل شوو پولیسو شمېر تر دې زیات دی. تېره شپه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه او نهر سراج ترمنځ ښار ته په نږدې سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. د چارواکو په وینا د لویې لارې د پولیسو قمندان ورسره یو شمېر ملي پولیس د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ سره یو ځای د جنگ سیمې ته رسېدلي وو چې وروسته دغه مرګ ژوبله وختي. ځینې سرچینې وایي د لویې لارې د پولیسو د کنډک قمندان او د هغه د ارکان رئیس د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي، خو عمر زواک وایي د پیښې د څېړنې لپاره هیئت ټاکل شوی دی.
اوس پلټنې روانې دي د یو موضوع لپاره هیئت ټاکل شوی دی تر څو دقیقه معلومه شي چې دغه مرګ ژوبله چې اوښت ملي پولیسو ته چې دا د مخامخ جګړې د هوایي برید دی، خو د ډېر احتمال دسته دی چې هلته هوایي برید ترسره شوی دی او په هوایي برید کې دوی فشاره ته رسېدلي دي.
دا ځواک په وینا تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو د ځواک په وینا په دې برید کې د طالبانو یو شمېر وسلوال هم وشل شوي، خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. تر اوسه پورې د بهرنیو ځواکونو لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د بغلان ولایت په دې سلا او خوست فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو له کبله 40 کورونه تخریب شوي. دغه سیلابونه چې د پنځشنبه په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه یې زیانمنه کړي او په لسګونو څاروي یې مړه کړي. د بغلان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر مجیب الرحمن بهین وایي چې دغه سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولی. د تاجکستان ولسمشر وایي اتیا افغان بندیان به زر افغانستان ته واستول شي. امام علي رحمان دا خبره پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په لیدنه کې وکړه. ویل کېږي چې افغان لوري تاجکستان څخه افغانستان ته د دې بندیانو د انتقال غوښتنه کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په دې لیدنه کې پر امنیتي، اقتصادي او انکشافي پروژو هم بحث شوی. په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې دا مهال څومره افغانان په تاجکستان کې بندیان دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډلی به د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. سوشما سواراج دا خبره نن د افغانستان د سولې د دارالانشا د رئیس عمر داودزی سره په لیدنه کې کړې. د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دواړو خواوو د افغانستان د سولې په تړاو پر سیمه ییز اجماع خبرې کړي.
دواړو لورو په افغان سوله او د دې سولې لپاره په سیمه ییزه اجماع خبرې اترې وو. هندي چارواکو د افغانانو په مالکیت د سولې د خبرو اترو څخه ملاتړ اعلان کړ او په دې برخه کې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ.
ښاغلی داوزه پرون د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره هم د افغانستان د سولې پر بهیر غږېدلی دی. سپینه ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي دي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس د استازو له جرګې سره معلومات نه شریکېږي. د کانګرس د استازو د جرګې له 8 کسیزې ډلې سره چې 4 تنه ډیموکراټان او 4 جمهوري غوښتونکي وو، دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل شوي پرون شریک کړای شول. د امریکایي رسنیو د ځینو سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې په پام کې ده د کانګرس د مشرانو او د استازو جرګې ټولو غړو ته راتلونکې اونۍ دغه معلومات ورکړي. بلخوا د امریکا د حکومت یوه وزیر ویلی اهم احتمال شته چې ترکیه خایي د روسیې د مسایلو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. له مسکوا د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقې واشنګټن او د ناټو ګڼ متحدان په غوسه کړي دي. د امریکا د هوایي ځواک له وزیر هیدر ویلسن چې کله پوښتنه وشوه چې آیا امکان لري چې انقره به د مسایلو د 400 دفاعي سیستم له رانیولو په شاشي او په دې اړه خپل نظر بدل کړي. میرمن ویلسن ویل چې هو دا احتمال شته. د هغې په وینا په دې برخه کې ډیپلوماټان خپل کار ته دوام ورکوي. او د اوکراین د واکمن پارلماني ائتلاف وروسته له هغه مات شو چې د خلکو د جبهې ګوند له دې ائتلاف ووت. دا خبره د اوکراین د پارلمان مشر اندري پاروبي کړې ده. د جمعې په ورځ دا اعلان وروسته له هغه وشو چې د خلکو د جبهې په نوم د ګوند مشر ماکسیم بوربک چې په پارلمان کې دویم لوی ګوند دی د اروپایي اوکراین په نوم له واکمن ائتلاف څخه د وتلو اعلان وکړ. دا کار په اوکراین کې د نوي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د لوړې له مراسمو څو ورځې مخکې کیږي. د اوکراین د اساسي قانون له مخې د دې هیواد پارلمان اوس دېرش ورځې وخت لري چې نوی ائتلاف ولکړي. که نوی ائتلاف جوړ نشي ولسمشر حق لري چې اوسنی پارلمان لغوه کړي او تر وخت مخکې د پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړي. د اوکراین د انتخاباتو د مهالویش له مخې په دې هیواد کې راتلونکي پارلماني انتخابات د اکتوبر په 20مه ترسره کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې پروژه کې ملکی تلفات زیات شوی.
یو څلور شپږ کسان شهیدان شوي دي او یو څلور اتیا کسان هم زخمیان دي.
په هلمند کې د سیمه ایزو حکومتي چارواکو په وینا له ادعا سره سم هوایي برید پولیس وشلې. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند مو د جرمنی له نوې اشمنې خبروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د آلمان ځنګړي استازي د بین الافغاني دیالوګ د اسانچو برابرولو په برخه کې د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړ.
د پاکستان په 2 کلن تاریخ کې کله هم روپۍ د ډالر په وړاندې دومره نه ورټیټه شوې لکه اوس ټیټه شوې. نو بیا هم ولې یو شمېر افغانان د افغاني پر ځای پر پاکستاني روپۍ راکړه ورکړه کوي؟
دولت پر پسیحات تاجرینه اکلو دولت که او احل پاندیانه اکلو مگر خلق داشی و نپریدی دوی پا دیخ پدا گتا و تاوان باندی شاید پوی نشی.
د افغانستان د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې میاشتې له پیل نه نږدې 300 ملکیانو ته مرژوبله اوښتې ده. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن په کابل کې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د دغه شمېر مرژوبلې د اوښتو علتونه د سړک د غاړې ماینونه او هوایي بمباری دي. فیروزه عزیزي له کابله راپور لري.
په افغانستان کې د روژې په میاشت کې د ملي او نړیوال بنسټونو د اوربند غوښتنې سره سره بیا هم په دغه میاشت کې لسګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روژې میاشتې له پیل نه تر دې دمه د ټول هیواد په کچه نږدې 300 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د روژې له پیل سره د ملکي تلفاتو په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی دی. تقریبا په همدغه یولسو ورځو کې زیات کم د 280 په شاوخوا کې ملکي تلفات موږ ثبت کړي دي. په دې کې یو سل شپږ کسان شهیدان شوي دي او یو سل اتیا کسان هم زخمیان دي. دا هغه تلفات دي چې د سړک غاړې ماین او هوایي بمبار له وجې وکړي.
د ښاغلي تسل په خبره د یادو شمیرو ډیری تلفات په ننګرهار، غزنی او میدان وردګو کې وخت دي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشتې په دریمه په کابل کې په وی بهرنی خیریه مؤسسه یعنی کاونټر پارت د طالبان لولوري انتحاري حمله وشو چې د کورنیو چارو وزارت په خبره په دغه حمله کې د 15 پولیسو په ګډون 9 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. تر هغې وروسته د تیرې دوشنبه په ماښام یعنی د روژې میاشتې په اتمه د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د پولیسو د پلټنې یوه مرکز ته څیرمه څلور چاودنې وشوې چې له امله یې څلور ملکي کسان مړه او شل نور ټپیان شول. همداراز د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د مسؤلینو په خبره د همدې میاشتې په لړ کې د هوایي بمباریو له امله دغو ولایتونو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره لدی چې د ملکیانو مرګ ژوبله نه ردوي خو وایي چې په خپلو ټولو عملیاتو کې تر ډیره بریده د ملکي وګړو ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه کوي. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دفاعي امنیتي ځواکونو دنده اساسي توګه د هیوادوالو ساتل دي، دا نه چې د هیوادوالو وژل دي. موږ خپل په ټولو عملیاتونو کې تل دا هڅه کوو چې تر اخرین حده پورې چې د هیوادوالو ژوند وژغورل شي. اما بیا هم دا موږ نه دو جګړه کله نا کله داسې پیښې صورت ونیسي په دومره کچه نه ده چې هغه
خغلی تسل دا هم وایي چې د جګړې دواړه لوري دي د جګړې اصول په پام کې وساتي تر څو ملکیانو ته مرجوب لوان وړي او دا کچه نوره لوړه نه شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تاسو له پیغامونو.
نوم قدرت الله د کابل ښار اوسیدونکی. ملکی تلفات دی او که نظامي تلفات دی، دواړو خواته موږ دردیږو. که په طالبانو په سب کې هم کس مړ کیږي هم افغان دی، که دې خوا مړ کیږي هم افغان دی، باید ونشي. باید موږ یو انګیزه پیدا کړو، یو مفکوره داسې پیدا کړو چې زموږ دغه وینې ولې تویږي، د پردیو په خبرو باندې ونشو. ځکه قرآن عظیمشان کې الله پاک ویلی ده چې ټول مؤمنان سره وروڼه دي، نو بیا ولې خپل منځ کې سره جنګ کوو؟ په هر کور کې ویر دی، په هر کور کې ماتم دی. روژه معلوم نه ده، اختر معلوم نه ده. خلک د اختر مونځ خوشحالي کوي، د خلکو کالي د خیاط سره پاتې کیږي، او دلته کس په شهادت رسیږي. د خلکو میوه، د کور د اختر میوه، د روژې د روژه ماته میوه په کور کې پاتې کیږي، هغه وژل کیږي.
نوم یې حجولا ده. د وطن دښمنان بالخصوص القاعده یا طالبان نه غواړي چې موږ تاسو آرامه پاتې شو، او موږ تاسو شهیدانو چې جلال آباد کې مو څلرویشت کسان تلفات ورکړل، هغه ټول ملکیان ول. نو د دې نه ښکاري چې د هغوی جنګ د اسلام سره ده، د هغوی جنګ د وطن سره ده، د هغوی جنګ د دولت سره نه ده.
سید نسی خبرې کوم. د منګ واړو چې دغه تلفات چې ډیر شوی دي دا باید ختم شي یا صلح راشي. من ډیر انتظار وکړو او ډیر تمه لرو چې صلح راشي. لکه چې پرون جلال آباد کې دغه واقع وشو، او همچنان د لمان سرک کې وشو، منګ هم واړو چې بس شي.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو اورېدې. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې په دوهمه نیمایي کې، یعنې له څلور نیمو بجو وروسته، د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې هم ستاسو په غږ یو شمېر ثبت شوي پیغامونه خپرو.
ازادي راډیو لوونه ترو
لو تر وو په منځني سپد دولش پښنه په ټول افغانستان کې، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د هلمند والی ویان تایید کړ چې په یو احتمالي هوایي برید کې تیر شپه لشکرګاه ته نږدې اته پولیس وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه د جګړم سوی د وای برید سوی دی. د دینو معلومات په اساس باندې چلته د مرګ روب لدا وای برید لکه راتر سره سوی دی. اوس پلټنې روانې دي د یو موضوع لپاره حد ټاکل شوی دی، تر څو دقیقه معلومه شي چې دغه مرغوبله چې اوښته ملي پولیسو ته چې دا د مخامخ جګړې د هوایي برید دی، خو د ډېر احتمال دا سره چلته هوایي برید ترسره شوی دی، او په هوایي برید کې دوی فشاره ترسره مرغوبله.
د دې پېښې په اړه نور معلومات په هلمند کې د ازادي راډیو له خبریال الیاس دای څخه اخلو.
د برای ماښام د پېښې تر رامنځته کېدو وروسته یله د نن یو ورس بجو پر مروت باندې دلو چې د هلمند والی د ویان د خلې یاد هلمند شهر د خلې پر رسمي ډول تلفات پیدا کو. دا غر کم چې عمر ځواک وړاندې کړل دا تیر شپه نصرت رئیس د کورنیچر وزارت ویان هم وړاندې کړو. اما ما د مخکې د هلمند ولایتي شورا د رئیس عطا الله افغان سره خبرې وکړلې. هغه وویل چې د دې پېښه کې ولس پولیس د جګران په شمول چې د کنډک کمانډان دی د شپږ یو نمبر سړک، او دغه د رسرکان په شمول ولس پولیس وجل تګ دي چې ګان شمیر افسران دي.
هم دا خبره چې تاسو د ولایتي شورا د مشر په وینا وکړه د عطا الله افغان د اسوسییټډ پریس اژانس ته هم دا خبره کړې ده. خو دا ویلې دي چې د ولسو وشتل شوی پولیسو ترڅنګ څوارلس تنه نور ټپیان شوي هم دي. دا خبره هم دوی تاسو ته کړې ده؟
بله بله، و دوه چې څوارلس دي او ولس وجه چې دا څنګه مشته د ښکاسه د میزنسي سرچینې چې نه ورته نن ول چې دوی ته دوه ټپیان ورور سوي دي، او دوه جسدونه دي چې په جسدونو کې یو د شهرا د کندک د کمانډان اجګران جسد هم دي.
په دقیق ډول دا پیښه په کومه سیمه کې شوې ده؟
دا د لشکرګا شهر او د نهرسراج ولسوالۍ ترمنز د عیل امنیتي کمربند دی. د ټانکۍ په نوم یو پوسټه چې راځي او ځینې اوري د نارسات مربوطات کې غوښیږي. د ټانکۍ په نوم یو پوسټه چې ډېر خطرناک پوسټه ده، معمولا پر کشمکشونه ډیر وی کله پر خپل بیرغ پورته کوي که وسلوال طالبان. اصلي پیښه دا سویرې چې په دغه مربوطات کې تیر شپه د شهرا د کندک کمانډان او سره نور ملګری ملمانه و، کله چې دیمل مستیا خوري پولیس امر کوي چې تاسو لار کې د ټانکۍ د سره د طالبانو د غټ بیرغ راښته کوي چې تازه درول شوی و. دغه سیمه حرکت کوي په پولیس باندې د منچ او د نکیږي ځوان لپاره ته پیانیږي ورسته جګړه رامنځته کیږي د بهرنیو ځواکونو څخه د دغه ډلې نه چې حالت د شارا کمانډان بیل دي چې ملي امنیت ته همغږي په جریان کې واچوي کومه کوستل کیږي هغوی تیاری د سیسته د دې تشخیص ورته سختیږي په پولیسو او طالبان چې څون ډیر نږدې دي سره په دې سیمه بمونه اچوي چې د ګډو ځواکونو ته په خاص ډول پولیس ته پکې مرګ شو بلاوري اصلي داستان د کیسې دغه ډول دی.
له الیاس د ایڅخه په مننی و موریدل چې د شپږ سوه یو نمبر شهرا قومندان حاجی ګران په شمول اته پولیس تیر شپه لشکرګاه ته چیرمه وشل شوي دي. بیا هم یوه امنیتي مسله راخلو. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د محمد اغي ولسوالي په جنوب سیمو کې د کابل لوګر د لوی لارې د امنیت لپاره یو شمېر نوې امنیتي پوستې جوړې کړې او په هغه سیمو کې هم عملیات روان دي چې پخوا پکې د وسلوالو مخالفانو فعالیت څه ناڅه ډېر و. له امنیتي پوستو سره یو شمېر کسانو مخالفت هم کړی. داسې ویلي دي چې ډېرې امنیتي پوستې مؤثرې نه دي. نجبالله خیل له نور تفصیل سره.
په تیرو دوو کلونو کې د لوګر د نورو سیمو سربیره د کابل لوګر لویه لار چې د محمد اغي له ولسوالۍ تیره شوې هغه کې هم د ناامنۍ پیښې رامنځته کړې او دولتي کارکوونکو ته پرې تګ او راتګ ستونزمن و. اوس د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د یاد لارې د امن کولو په موخه د محمد اغي ولسوالۍ په ځینو سیمو کې عملیات ترسره کړي او د لارې د دایمي امنیت لپاره یو شمېر امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي. د پنجشنبه په ورځ د لوګر سرپرست امنیت قمندان رحم خدا مخلص آزادۍ راډیو ته وویل مخکې د سرخاب او د دولت دښته هغه سیمې وې چې مخالفینو تل له هغو سیمو محمد اغي ولسوالۍ او د کابل لوګر لارې ته ګواښ متوجه کوو او هلته د بیا رغونې چارې هم ځنډېدلې وي. موږ هلته ګډ عملیات ترتیب کړل چې اوس هم په هغه سیمه کې روان دي. د لوګر سرپرست امنیت قمندان زیاتوي دوی د ټولو ناامنو سیمو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي برنامې لري. د عملیاتي قطعې قمندان سردار محمد هم وایي چې په وروستیو دوه درې میاشتو کې په هغو سیمو کې چې د دوی عملیات روان دي په امنیت کې ښه والی راغلی دی. یو تن سرتیری محمد ظریف چې په دې عملیاتو کې برخه لري هغه هم وایي
مراتونه جریان لري او خه د سوالونو لري په ساته د لوګر کې. موږ د سور د کیږي چې د مرکز بابوس او پوراک او کجی د غدم حالاتو کې موږ عملیات لوبده د غدا سره ټول پاک سفرل خدای چې کوم مشکل دغه ساحو کې نشته.
که څه هم لوګر کې ځایي اوسیدونکي په محمد اغي ولسوالۍ کې عملیات او د پوستو جوړول ګټور بولي خو وایي د مرکز پلی علم امنیت ته هم باید پاموشي ځکه اوس هر شپه طالبان د خار په شاوخوا پوستو بریدونه کوي او خلک د ډزو غږونه اوري. قومي مشر سید فرهاد کاظمي بیاوایي په لوګر کې پوستې بیخي زیاتې شوې دي. افغان ځواکونه دي د پوستو پر ځای ریزرف پوځي قطعي جوړي کړي.
موږ دا وایو چې دوی دغه ډېر د پوستو نه دوی د راټوله کې په لوګر کې ټوله پوسته سوي دي. نو د پوسته ډېر د امنیت له نگاهه دونه ګټه نه کوي. دوی د یو قطعه منتظره را جوړه کړي شپه د ګشتو گزار وکړي او چیرته چې جنگ کې ګل تک په ډېره سرعت باندې ورسي نو وزنی مشکل ستونزې هم دغه ده چې دوی باید ریزرف را جوړ کړي چې کوم ځای باندې جنگ یا فشار راځي چلته کې دوی د مرسته ورسي یا کومک وکړي.
د لوګر امنیتي چارواکي داسې مهال د یاد ولایت په ځینو ناامنو سیمو په ځانګړي ډول د کابل لوګر د لارې په اوږدو کې د دوامداره چانیزو عملیاتو او د اړتیا په ځایونو کې د دایمي پوستو او پوځي بیزونو د جوړولو خبره کوي چې د یاد ولایت په خروار، څرخ، برکی برک او مرکز پری علم کې هم وخت ناوخت د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې رامنځته کیږي. د خلکو غوښتنه داده چې د لوګر د امنیت لپاره د تدابیر لدی هم زیاد شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
جرمنی غواړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې اسانتیاوي رامنځته کړي. د ولسمشۍ ماڼۍ مرستیال ویاندي دورانی وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل له ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه کې د بین الافغاني خبرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ژمنه کړې ده. نور له کابله د فیروزي عزیزي پراپور کې
له قطر، سعودي عربستان، عربي امارات، روسیه او یو شمېر نور هیوادونو وروسته جرمني هم د افغانستان د سولې لپاره د همکاري چټر ووه. د افغانستان د ولسمشرۍ مړې مرستیالې بیان دی دوراني وزیري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پورسل ولسمشر ته د بین الافغاني خبرو قربتوب ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ډاډ ورکړی دی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د المان ځانګړي استازي د بین الافغاني ډیالوګ د اسانتیاو برابرولو په برخه کې د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړ او زیاته کړه المان د سولې پروسه کې د افغانستان خلکو او حکومت سره به هر ډول همکاري ته چمتو وي.
اغلی دورانی دا هم وای چې ولسمشر غنی د جرمنی د استازي لدغه خبري هرکلای کړای او هیلمندی خودلی چې د سولې لپاره وسنۍ رواني خبري به مثبت پایلې ولري. د نوموړي خبره ولسمشر غنی نه یوازې د جرمنی د هر هغه هیواد له هغه اقدام او همکاري هرکلای کوي چې وکړای شي د افغانستان د پایدار سولې اعلان وکړي. لا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم جرمنی له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړی دی. همدارس د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی هم د خپل هڅو په لړ کې جرمني ته سفر کړی وو او هلته یې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې جرمني په افغانستان کې د سولې د خبرو په برخه کې ښه رول درلودلی شي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
جرمني په سولې کې ډېر مهم رول ادا کولای شي او دا په دوه دریو لحاظ باندې. یو دا چې د امریکا سره خرابې تلل، دویم دا چې طالبان د جرمني د موقف په اړه باندې سخت ملاحظین لري، او دریم دا چې د افغانستان حکومت سره په یو پیج باندې په یو سفر باندې هغه هیواد کې دی چې سره په حساب کولی شي او ملموس نتایج بوله.
ښاغلی خادم دا هم وایي چې جرمني ځواکونه د تیرو اتلس کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه کې زیات خیل نه و، نو کولای شي طالبانو ته د بین الافغاني خبرو لپاره د مذاکراتو میز ته راوستو قناعت ورکړي.
په پاکستان کې نن یو ډالر په نږدې 1.5 روپۍ تبادله شو. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې ملي پیسې دومره رالوي شي، خو په داسې حال کې چې د پاکستاني روپۍ د ارزښت د ټیټېدو بهیر له نږدې یو کال راهیسې پیل شوی، ولې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک پور کلدارو راکړه ورکړه کوي؟ احمد تکل په دې ارتباط د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیال خانجان الکوزي نظر پوښتلی. ښاغلی الکوزی د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولې خلک د پاکستاني روپۍ پر ځای د ملي پیسو یا افغاني کارولو ته زړه نه ښه کوي.
په دغه لوی پکتیا کې او همدارنګه په لوی قندار او لوی مشرقي کې 50-30% پورې خلک مکمل خپل سرمایه او خپل کاروبار، عادي سرمایه یا عادي غریب مزدور دې کار څوک دې هغه تاوان کوي. یعنی په سلو کې 50-30% پورې چېرته زمونږ دوران د جلال آباد په ښار کې په نورمال شکل د غریبانانو د ورځې فرزند 100 میلیونه کالداري، نو په 100 میلیونه کالداري کې 50 میلیونه کالداري دوی تاوان کوي. دویمه خبره داسې ده چې مونږ ډېر زیات تجارت هم وابسته دی پاکستان پورې، ډېر کاروبار د پاکستان سره، خصوصا دغه سرحدي ولایتونه ډېر کاروبار د پاکستان سره کوي. هر څه په کالدارو خرڅوي او راکړه ورکړه په کالدارو کوي.
مګر الکوزی صاحب، دا خو ډیره ساده محاسبه ده. زه په جب کې کلدارې لرم او ګورم چې د پاکستاني روپۍ ارزښت راټیټ شوی، نور زتی نه کوم په غبانې معاملات، زم ټول خپلې معاملې په افغاني باندې تنظیموم او کله چې کلدارو ته ضرورت پیدا کوم زم په بازار کې اخلم. خلک ولې دا کار نه کوي؟
نو دا خلک په دې باندې کپویږي چې تاوان کوي، خو نه کوي. دا کار دولت پورپسې حتی جریمه کړه، دولت ته ووهل، پاندیان یې کړه، د خلکو نه پیسې واغستلې، بانکونو ته پیسې تحویل کړلې، مګر خلک دا شی ونه پرېږدي. دا وابسته توب دی متاسفانه. دوی په دې خپله ګټه او تاوان باندې شاید پوه نه شي، اما دا صحیح ده چې ستا تحلیل درست دی چې دا نقص کوي. مګر په افغانۍ باندې متاسفانه په دغه ولایتونو کې ډېر زیات اعتماد نشته، ځکه چې دوی داسې وایي دا کاذب حالت دی.
مګر عملا په وروستیو څو کلونو کې ثابته شوه چې افغانۍ تر پاکستاني روپۍ نه ډېره باثباته ده.
او خو هغه کومکونه دي د افغانۍ باثباته ول دا نه دي چې موږ صادرات لرو، هغه دا دی چې دلته فقط ډالر پمپ کیږي ښار ته، بازار ته، او بیرته راټولیږي افغانۍ. د افغانستان بانک دا یو توازن باندې ساتي. اما دا نو صنعت اقتصاد ته ډیر زیات نقص رسي او خلک هم ډیر زیات په تاوان کې دي.
په عمومي ډول د افغانستان شرایطو ته په پام سره د بهرنیو اسارو چلند په بازارونو کې د هیواد د اقتصاد په ګټه دی که په تاوان؟
خپل کرنسی چلول په هیواد کې دا د ثبات معنا ورکوي، دا ملي هویت ته هم ارزښت ورکوي او هم زمونږ لپاره ښه ده، زمونږ د اقتصاد لپاره هم ښه ده، اقتصادي رشد لپاره هم ښه ده. مګر تاسو وینئ چې د افغانستان شرایط بحراني شرایط دي، جنگي شرایط دي، او دې کې د خارجي مداخلو، داخلي عواملو او منطقوي عواملو تاثیرات هم شته دي چې د داود خان او ظاهر خان یا ترشه د مجاهدینو د دولت نه مخکې په هېڅ صورت زمونږ مارکیټ د همسایګانو په مستقیم تاثیر لاندې نه و. اوس مستقیم تاثیر لاندې دی، دوی د زمونږ مارکیټ، دوی داسې لوکل مارکیټ دی، یعنی د خپل مارکیټ په حیث باندې بولي. که په ایران باندې کوم تاجرات راځي، تومن خرابېږي یا کالدار دې کې مشکلات راځي، دا ټول هغه څه دي چې مستقیما که د هغوی په مارکیټ منفي تاثیر کوي، زمونږ په مارکیټ باندې هم منفي تاثیر یې کړی دی.
خان جان علی کوزی وویل د افغانانو اقتصاد د ګاونډیو له اقتصاد سره یو ډول غوټه شوی دی. ایران پر چین او روسیې ژغ کړی دی چې د 2015 کال د اټومي موافقې د ساتلو لپاره دی جدي ګامونه واخلي. بل لور ته سپینه ماڼۍ وایي د کانګرس د غړیو له یوې 8 کسیزې ډلې سره د ایران په اړه د پلانونو محرم جزئیات شریک کړي. رضوان مراد راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي که نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول چین او روسیه غواړي چې د 2015 کال اټومي موافقه ماته نه شي، نو د ساتلو لپاره باید کلک ګامونه واخلي. ظریف چې چین ته تللی دی، د جمعې په ورځ په بیجنګ کې وویل د تهران او امریکا ترمنځ د شخړې د زیاتېدو له امله په سیمه کې وضعیت خطرناک حالت ته رسېدلی دی. نوموړي وویل نړیواله ټولنې تر اوسه پورې د دې شخړې په اړه یوازې بیانونه ورکړي دي او عملي اقدامات یې نه دي کړي. جواد ظریف تېره اونۍ ویلي چې د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه یوازې چین او روسیې د تهران ملاتړ کړی دی او د دې موافقې نور اړخونه له ایران سره نه دي درېدلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر بیجنګ مخکې له هند، جاپان او ترکمنستان نه هم کتنه وکړه. په همدې حال کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک مرستیال قومندان ویلي چې حتی د دوی لنډ واټن ویشتونکي میزایل په اسانۍ سره په خلیج کې امریکایي کشتۍ په نښه کولی شي. جنرال صالح جاوکار د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس ته ویلي چې متحده ایالات د بلې جګړې د کولو توان نه لري. بلور تسپینه ماڼۍ وایي د پنجشنبه په ورځ د کانګرس د دواړو جرګو د مشرانو په ګډون د کانګرس له 8 کسیزې ډلې سره د ایران په اړه د تګلارې او پلانونو محرم جزئیات شریک کړل. د امریکا کانګرس ټینګار کړی دی چې سپینه ماڼۍ نشي کولی د کانګرس له موافقې او تمویل پرته په منځني ختیځ کې په جګړه کې ښکیل شي. امریکا په دې وروستیو کې د هغه څه پر وړاندې د مقابلې لپاره چې د ایران لخوا جدي ګواښ بلل شوی دی په خلیج کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی.
یوه مجسمه په لسکونو میلیونو ډالرو خرڅ شوه. دا څرنګه مجسمه ده؟ چا جوړه کړې؟ له عصمت څاروانه یې اورو.
د یوه امریکایي په لاس جوړه شوې مجسمه په 1.5 میلیون ډالر وپلورل شوه. تر دې وړاندې د کوم ژوندي مجسمه جوړونکي کوم اثر دومره ګران نه پلورل شوی. دا مجسمه جیف کونز جوړه کړې ده. د نیویارک د کریستی د لیلامونو په مرکز کې د دې مجسمې چې د دوشنبه په ورځ یعنی د می په 14 وپلورل شوه، لومړنۍ بیه 40 میلیون ډالر اټکل شوې وه، خو څو برابره ګرانه وپلورل شوه. دا مجسمه چې رابط نومول شوې او د 20مې پېړۍ د هنر یو شاهکار ګڼل کېږي، په 1988 میلادي کال کې بشپړه شوې ده. جیف کونز له زنګ نه وهونکي پولاد څخه د یوه سوی چې ګازره خوري مجسمه جوړه کړې ده او دا مجسمه 104 سانتي متره لوړوالی لري. تر دې پخوا د برېټانیایي انځورګر داوید هاکني انځور پول ویت ټو فیګرز چې په 1922 میلادي کال کې کښل شوې وه، تر ټولو په لوړه بیه پلورل شوې وه. د ده په لاس کښل شوی انځور چې د یوه ژوندي انځورګر تر ټولو په ګرانه بیه د پلورل شوي انځور ریکارډ جوړ کړ، د 2018 میلادي کال په نومبر کې په 2.3 میلیونه ډالر وپلورل شو. خو د امریکایي هنرمند جیف کونز یو بل اثر چې بالون ډاګ نومېده په 2013 میلادي کال په 85 میلیونه او څلور لکه ډالر پلورل شوی و.
د افغان بیسیم شرکت لاله ازادي راډیو ته ساسو څوره رسیدلې سیمې سونه هم مسله زابل لیکي پروژه کې باید سوله وشي. حنفی له بولان لیکي ډیر به خوشاله شم چې واورم په افغانستان کې سوله ټینګه شوې ده. نخیب الله اسکزای لیکي په افغانستان کې به ډیر ژر سوله وشي ځکه امریکا غواړي چې ایران ته مخه کړي. یو شمیر نور اوریدونکو هم اسمسونه راسته ولیدي. عبدالرحمن پر اسول اسمس کې لیکلي دي پروژې کې چې دومره تلفات زیات شوي دي علت یې طالبان دي ځکه چې دوی اوربند نه کوي. او عبیدالله پر اسول اسمس کې لیکلي دي حکومت او طالبان باید اوربند وکړي تر څو د افغانانو د وینې د تویدو مخه ونیول شي. لنډ خبرونه لرو له اجمل انتخه اور.
په هلمند کې چارواکي وایي د نهر سراج ولسوالۍ کې د یو شمیر پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. د هلمند د والي ویاندو مرزواک نن ازادي راډیو ته ویل لومړني معلومات ښیي چې د 601 نمبر لوی لارې د پولیسو کمانډان حاجی ګران د اتو نورو پولیسو سره د بهرنیو ځواکونو په یو برید کې وژل شوی. پیښه کې ولس نور پولیس سرتیري ټپیان دي. په ځینو رسنیو کې دا شمیر زیات ښودل شوی. د تاجکستان ولسمشر وایي اتیا افغان بندیان به زر افغانستان ته واستول شي. امام علي رحمان دا خبر پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په لیدنه کې کړې ده. د بغلان ولایت په د سلاو خوست او فرنګ ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله شل کورونه تخریب شوي، په زرګونو جریبه مځکې ویجاړې شوي او لسګونه څاروي وژل شوي. سپینه مانی وایي د کانګرس له ځینو مشخصو مشرانو سره یې د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي. دا کانګرس د اساسو جرګې له اته کسیزې ډلې سره چې څلور تنه ډیموکراټان او څلور جمهوري غوښتونکي و دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل شوي پرون شریک کړای شول. افغان حکومت وایي د جرمني د سولې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې چمتووالی ښوولی. او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډلې به د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له دې هېواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
وړاندې به واورئ چې د نورستان په دریو ولسوالیو کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب طالبانو روغتیایي مرکزونه پرانیستي دي، خو مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو تخار ته مخه کوو. د تخار ولایت د فرخار ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د دغې ولسوالۍ په روغتون او روغتیایي مرکزونو کې له ناروغانو سره دوه ګونی چلند کېږي. که څوک رشوت ورکړي یو ډول چلند کېږي ورسره، او که یې ورنه کړي بل ډول چلند. له سیمې زموږ همکار اجمل آریان راپور لري.
د تخار د فرخار ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د دغې ولسوالۍ په روغتون او نورو روغتیایي مرکزونو کې د درملو نشتوالي له کبله شکایت کوي او زیاتوي چې له لرو پرتو سیمو څخه د درملنې په خاطر د دې ولسوالۍ روغتون او روغتیایي مرکزونو ته راځي، خو د ډاکترانو له لورې ناروغانو ته جدي پاملرنه نه کېږي. مریم چې له درې کالو راهیسې د مورقي په ناروغۍ مبتلا ده، په دې اړه یې ازادۍ راډیو ته وویل: که څوک له ځان سره ډاکترانو ته قیماق او نور خوراکي توکي د سوغات په توګه راوړي، نو ډېر ژر منل کېږي. درې کاله کېږي چې زه د مورقي په ناروغۍ مبتلا شوی یم، خو هر کله روغتون ته راځم څوک راته توجه نه کوي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د فقر او غریبۍ له کبله د درملنې په خاطر دولتي روغتون ته مراجعه کوي، خو بیا دلته ورسره صحي کارکوونکي ناوړه چلند کوي. دیرش کلنې انسې چې خپل کوچنی زوی روغتون ته د درملنې په خاطر راوستی، په دې اړه یې وویل: زوی مې ناروغ دی، روغتون ته مې راوستی، دلته په تمه یم، خو څوک راته دروازه نه خلاصوي. خو هغه شمېر کسان چې واسطې لري او سوغاتونه لري، د هغوی درملنه کېږي، خو د خوارو او غریب پوښتنه څوک نه کوي. دوی دغه راز د فرخار ولسوالۍ په روغتون او نورو روغتیایي مرکزونو کې د درملو او د مسلکي ډاکترانو نشتوالي له کبله شکایت کوي او زیاتوي چې ډیری وخت دوی د خپل ناروغان د تخار ښار ته انتقالوي. بلخوا د فرخار ولسوالۍ د روغتون او د روغتیایي مرکزونو مسؤول د خلکو دغه ادعاوې بې اساسه بولي او زیاتوي چې د دې ولسوالۍ په روغتون او 15 صحي کلینیکونو کې ټولو خلکو ته یو شانته روغتیایي خدمات وړاندې کېږي او هیڅوک حق نه لري چې له ناروغانو سره ناوړه چلند وکړي. د فرخار ولسوالۍ د روغتون او د نورو روغتیایي مرکزونو مشر اختر محمد عبرت په دې اړه وویل:
مرزا مشکلات شل حل مشنه هم توقع مرزا مراجعین میا بسیار زیات باشه. اونایی که مرزی وقت
دلته هر ورځ زیات شمیر ناروغان مراجعه کوي او د ټولو ناروغانو ستونزو ته رسیدنه کیږي، ناروغانو ته درمل ورکول کیږي او جدي ناروغان بستر کوو. خو د یو شمیر ناروغانو غوښتنې خورا لوړې وي، نو کله چې د هغوی غوښتنو ته رسیدنه ونه شي نو بیا شکایت کوي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د تخار ولایت د فرخار ولسوالۍ دا مهال 1.5 بستریز روغتون او 15 روغتیایي کلینیکونه لري او هر ورځ د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته یو شانته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. او برسیره پر دې اوس مهال د دې ولسوالۍ پر 50 بستریز روغتون هم کار جریان لري او په ګټې اخیستلو سره به یې د خلکو شته ستونزې هوارې شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
ل تخاره نورستان ته مخه کوو. د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکي وایي د قومي مشرانو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو ته اجازه ورکړې چې روغتیایي مرکزونه پرانیزي او د ناروغانو درملنه وکړي. په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونه په وروستیو کې طالبانو تړلي وو. د موضوع د تفصیل لپاره نور جزئیات ته روح الانوري په راپور کې.
دو اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې کلینیکونه وتړل. قومي مشران وایي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو او د ډاکټرانو د نشتون په وجه څو تنه ناروغان مړه شول. اوس هم ډېر شمیر ناروغان د ډاکټرانو او درملو په تمه د ژوند شپې ورځې تیروي. د دواب ولسوالۍ په مرکزی روغتیایي مرکز کې په لسګونو قومي مشران د هغه ماشوم جنازې ته راټول شوي چې څوک د کلینیکونو د بندېدو او د ډاکټرانو د نشتوالي په وجه مړ شوی دی. دغه خلک د کلینیکونو پرانستل او د ډاکټرانو ورتګ غواړي. قومي مشر حاجی میراجان وایي:
نن دغه موجوده یو مشهور سیلم جنازه هم د یخې ده، د سینابغل د وجه نه مړ شو. ډاکټران هم نه دي راغلي. ډېر مریضان د اندازې نه اخر چې په خلق ځای نه شه دلته داخل هم نه شه، دی که موږ بیخي تعجب پاتې یو.
قومي مشران وایي دوی اړ شول چې وسلوالو طالبانو پسې ورشي او د کلینیکونو د بیرته پرانستلو اجازه ترې واخلي. اوس هغوی اجازه ورکړي خو د ډاکټرانو درک نه لګیږي.
طالبانو لخوا نه مشکل حل شوی دی، هغوی ورته اجازه ورکړی رہی چې قوم ورته تللی دی. طالبانو ته ویلی دی چې دا څنګه څنګه بند کړی دی، هغوی مشکل حل کړی دی. موږ نور څه چې هغه نه کوو. غوښتنه دا ده چې دلته ډاکټران موږ ته ولېږي، ریاست هغه کوي، کچنې هغه کوي، ډاکټران ولېږي. دلته مشکل زور نه لري
په نورستان کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د ستونزې حل کولو هڅې پیل کړې. په دغو هڅو کې تر ډېره بریالي شوي هم دي، خو مشکل په بشپړ ډول نه دی حل شوی.
قومي مشرانو او مخورو سپینګیرو له طریقه مونږ دغه موضوع د حل پر مخ روانه کړې ده. تر ډېره کچه په دې کې ناستې شوي دي. ولې تر اوسه پورې یو واضح نتیجه مونږ ته لاسته نه ده راغلې چې مونږ ته یو واضح پیغام راشي چې کلینیکونه خلاص شي؟ نو زمونږ ډاکټر صاحبان، نرسان او ټول صحي پرسونل دغه اوس هم د انتظار په حالت کې دی چې د خپلو هیوادوالو په خدمت کې حاضر شي. فقط منتظر دی ته یو چې ستونزه حل شي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په نورستان کې د روغتیایي مرکزونو د تړلو او د بیرته پرانستلو په اړه څه نه دي ویلي. په لویدیځ نورستان کې په داسې حال کې طالبانو کلینیکونه تړلي دي چې له څه مودې را په دې خوا د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې ډاکټرانو د معاشونو د کموالي او هغوی ته د امتیازاتو د نه ورکولو په غبرګون کې کاربندیز اعلان کړی چې په نورستان کې د طالبانو او په نورو ځایونو کې د ډاکټرانو لخوا د کلینیکونو بندولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
ازادي او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني په دې هیله چې جوړ روغ او رمټ اوسې او روژه مو په خیر تیریږي. راځو بیا هم یوې بلې خبرونی ته. البته تاسو خپل خبرونه ده په دې کې موږ تاسو ستونزې راخلو له چارواکو سره شریکو. په دې خبرونه کې وار ورکو د کندهار ولایت چیرې چې زموږ ګرن هیوادوال له ځینو ستونزو سره مخامخ دي په بیلابیلو برخو کې. البته ما غوښتل چې په دې اونۍ کې د کندهار د والي سره ستاسو ستونزې شریکې کړم چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به د کندهار د والي حیات الله حیات سره ستاسو پوښتنې او ستاسو غوښتنې مطرح کړم. تاسو به یې واورئ او تر هغه وروسته که چیرې وخت و نو د نورو ولایتونو څخه به هم ستونزې راوخلو او دغسې د خپرونې د جوړښت سره سم موږ په هره اونۍ کې بیلابیل ولایتونه او بیلابیل موضوعات راخلو پر هغه باندې له چارواکو سره غږیږو. تر یوې لنډې وقفې وروسته پروګرام ته ځو.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
د کندهار ولی صاحب حیات الله حیات ډېر مننه کوم چې زموږ خبرونې ته حاضر سولې چې د کندهار ولایت د اوسیدونکو ستونزې ته جواب وایست. نو غواړم د یو اوریدونکي پیغام راوخلم چې د په کندهار ولایت کې د سړکونو څخه شکایت لري او د دوی یوه ضروري غوښتنه ده غوښتلې چې موږ باید تاسو ته دا پیغام ورسو. د دوی پیغام به تاسو ته در واورو.
بله السلام علیکم. دا هغه خپل د کندهار ولایت د خچوي د د کلی څخه تر پټماس کېم ور د دې زمر لار باندې د مرکز څخه د کندهار د شار څخه د عادل اکبر ولسوالی پر حکومت غلار باندې کړه ده. دا لار چې د دې حکومت وایي چې د مینونو په تمر وو د وګړي نه څه چې په دې مینونو په تاوی ور نه مینونو نه شيسته د دې مساکات پیڅه غواړي چې کله خلک خانانه اغه خلګ تلار ری لکی افته سی په نفر باندې تندل ساو زر کالدار دنیا اخر او مر مسکین خلګ چې دا غوته خبر سی سی نه او دی نه پرده نن موږ دا خوښ دي چې دا ازادي رادیو موږ څنګه هم دغه ول پورې چارواکو پر وره سی سی وای چې دلته موږ نه دی په خانان خلګونه پټا وی اغه ته مینو نه سی سیم نسته او دا بل چې ورښه د خوراکي و چې د ډیر مرزي لامل اسنی مرزي او خوراکي حالت او پات لمنګر دی لار نه ودل کول او بل څه زموږ خلک پات دي په شهر کې د نن پات دي.
بله ولی سب چون موضوع د سرکانو ده یو بل اوریدون که هم د شکاپر بازار په سیمه کې دوی استونز لري دغه به مورو چون دواره سره مرتبط دي. بیا تاسو دواره ته یو جواب وست.
سلام علیکم. زه لالا پښتون د کندهار خبرې کوم. د شکاپر دروازې د سړک باره کې وروره چې دغه شهروال تاسو سره خبره وکړي دا نن سهار زرنج پکښې چپه سو چې دغه ځوان شمات سو پکښې دغه ځوان دغه پښې تاوان څوک کوي دغه زرنج خموشور او د کور مزدوري او فاري او غریانی خموشور چې سره وتلی په فاري چې د شمات چې مخ خو چې په خانه روان کی دا ورور سره سي په خره چې موږ کسمې چې څلوې پکښې ردل او چې لکه بسته دریا وو په پښو ولاړ دي ورور دا ول زمونه پرې دغه شروال ورور دا څنګه شروال دی دا کار کوي ورور چې د جادي جوړي دی دا کار کوي چې د ورور پر باندې وزیر سره کیږي یا پر باندې ورور والي سره کیږي پر باندې ورور دایمي مينو خان جوړي جادي جوړي او دغه شکر دروازې یو یا د نورو شبر سره کښې ټوټه به پاتې دا جوړي دا ورور زموږ پایښت دی دا زموږ پیغام دی دا زموږ واز ورور ورا سوي دي باندې صاحب محترم پر والي صاحب چې دا موږ مشکل دی ورور دا مشکل دا راغله.
بلې ولسه استاسې جواب غواړم د غوریدونکو په. بلې
مانه ناول هغه ګل ورور چې خاطرې زول سوالې نه تماس نیول او د لارې بندیدو پروان یې امنیتي ملحوظ نه تقریبا 2 کیلومتر لاره طالبانو بند کړې ما انتظار کړی را زه تقریبا 2 کیږي چې امنیتي ارګانونو ته موږ دفاع ورکړي د دې لارې د پاره موږ خپل پلان جوړ کړی تر څو عملیات سرته ورسو او دا لاره خلاص شي د ټولو ولسونو په مخ باندې. په خاطرې زول سوالې کې تاسو معلومه یې چې هلته د شاهغان زیارت هم ده موږ حتی غوښتل چې په نوي کال کې د کال د لومړۍ ورځ د لمانځلو دپاره هلته لاره خلاصه کړو تر څو په زرګونو میلهوال هلته لاړ شي او خپلې میلې وکړي. ولې متاسفانه درې ستونزې مو درلودې چې دا لاره خلاصه نه شوه. زه دې ورور ته اطمینان ورکوم چې دا لاره به د دوو دفاعي او امنیتي سرخن ځواکونه خلاصي او د ټولو ولس په مخ به خلاصه وي.
شکاپور دروازې نه چې کوم رور موضوع د سړک یاد کړل دا یو ټوټه رینګ روډ ورته وایي یا بای پاس سړک ته دې پاروانه دوه سره ما جلسه لرله. دا موضوع مې تر ټولګټو چارو وزارت پورې رسولې ده. فقط دې ته منتظر یو چې بودیجه راشي او دا په اساسي ډول سره دا سړک ورغو ځکه هغه درانه موټر ټول چې د هرات او یا د سپین بولدک نه راځي چې د هرات خواته ځي او یا د هرات نه راځي د کابل سپین بولدک خواته ځي ټول د همدې لارې نه تیریږي. نو موږ هم د دې لارې په بدیل باندې کار کوو چې بای پاس باید د ښار نه وباسو او هم به انشاءالله دا سړک په اساسي ډول جوړو. په دې سړک باندې څو غواړي کار شوی ولې متاسفانه د دې په خاطر چې ډېرې غټې او درنې لارې پ تیریږي په اساسي ډول نه درغول شوی. انشاءالله موږ تیاختې تر څو دا ستونزه د دو حل کړو.
بله یو بل اوریدونکی هم د درغلیو خبره کوي، د شکایت به هم د دې خوارو.
الو سلام علیکم. دا مرچ سپیکر چې راځي دا باید ملکانو ته ولسوال ته او د ولسوالۍ کومندان ته باید ور نه کول شي. دا ټول غلاوی کوي او کوم دا ملي پیوستون چې هغه کیم پخوا ټول غلاوی کېدلې اوس دغه پر ځای ملي تړون شو. دغه ملي تړون دغه ولسي تړون چې دی دغه چرۍ پخي سړکانو دغه کار کوم کارونه چې دي په دې کې اما دغه کسانو ته د کلي مشرانو ته دغه پخواني غله نه دي اوس هم دغه غلو په لاس کې دي. دغه چرانې پخي تقریبا په تاسو باور نه کوي راسي ځکه د اټو د کلي والا څخه دلې پوښتنه وکړي چې دلته په چرۍ باندې په څونه سمېټ په یو چرۍ کې په هر رخصت یخي ډېر ډېر ګونې سمېټ غلا کړل. وایي دا ښکار په وایي چې د چرۍ پنځه کاله میاد درلودلې او دا چرۍ اوس لږ کاله میاد نه لري. سمېټ ورته کړی دي او سمېټ هغه په داس کړی دي خلک بولوي کندهار د ولایت څخه باید یو ټیم وګمارل شي چې دغه ستونزې ورکې شي.
ولې صاحب د دې ستونزې ته څه جواب لري؟
بله و خو ملي پیوستون پروګرام او اوس دغه پروګرام دی ولسی تړون پروګرام هغه پروګرام باندې واښونه ده. په دې پروګرام کې اصلا د ولس واک ده، خپل ولسونه ناحیه ولسوالۍ کلی تصمیم نیسي چې هغه پیسې په کومه برخه کې په څه رقم سره مصرف کړي. په دې کې شک نشته چې د دې پروګرامونو د نظارت لپاره د منګ خوانه هم ټیمونه شته چې نظارت کوي. ولې نوی سلنه مسؤلیت په دې کې خپل د ولسونو ده، د مشرانو ده، د علماو ده، د ځوانانو ده. نو دا ورور په دې کې شک نشته چې موږ د ستونزه واخیستله. موږ به خپل خوانه په دې برخه کې نظارت نور هم قوي کړو. ولې دا خپل د ولسونو کار ده او ولس ته په دې کې موږ تلاش راکې. زه دا هم نه راځم چې خو په دې پروګرامو کې چې د ملي پیوستون په نوم وزنې درغلي شوې وي. ولې اوس د ولسي تړون پروګرام د هغه پخوانیو بیکاره او ناکاره تجربو په اساس باندې موږ هغه نه زده کړې کړي دي. په دې پروګرام کې انشاءالله هغه مسایل ټول رفع شوي دي. هر نوې ستونزه چې دا دوستان ولري د موږ د ولایت مقام دروازې د دوه مخ باندې خلاصې دي. په ځانګړي ډول هر دوشنبه موږ د ولس سره مکمل او رسمي ډول ټول مسؤلین ناس وي او که خان د کګدار راتلل شي خپل ستوند شریکه ولا شي. زه دې ورونه خدمت کوم. مننه.
بله مننه. یو بل دوست مو دی د دندو په واره کې د ایستون سلري د دې مشکل به وره.
السلام علیکم. آزاد د کندهار څخه خدمات کوم. ما د صف پیغام دا دی چې ولسمشر او ټول چارواکي دا کم چارواکي چې په دولت کې سواد نه لري دا اوس دغه وزیتې کوي د سواد کسان دي لري کی پر ځای دي ټول د ماسټري او لیسانس او د ولسم پارکینګ د هیڅ ځای په کندهار کې بیکاره ناشتي ټول په واسطه حکومت فرستي د وږي د لیکو کندهار کې یو زورواکي حکومت موجود دی او سره پورې واسطه نه کیا خسته دي ټول شوزه د دې په لاس کې دي. هیڅ کوم بل یو کوم کمزوري کوم ته نه وات نه موږ پاور کوي او نه تر وزته ګماري ولایت د خپل د فلار کور یا مرکز ګرځولې دي او نور هر ادارې چې دي کریاسته نه دي په مستقیمه کې په هني ریاست کې قبل دا چې نور ادارې دي
نو په دې کې یوازې زیاتره د سواد کسان او خپل حتی چې خپل املای ولاتې زده شاد دکانیې په پیسو جوړي او نوزما د لوړ کړو چارواکو سره هیله ده چې ټوله دغه بې سواده کسان د بنې خلیل کې او غورځای تعلیم یافته کسان وګماري.
بله ولی صاحب، د دوی شکایت مو اوریدی، مخکې هم موږ ته نور داسې شکایتونه راغلي دي. البته په کندهار کې د بیکاری په خطر باندې چوي، ډېری ځوانان هلته بیکاره دي، حتی په نشو اخته دي او نورو کارونو ته مخه کوي. حتی د دې باعث سوي دي چې بیکاري چې دوی ولاړ سي د مخالفینو لیکو سره یو ځای سي. په مجموع کې دا د بیکاري وضعیت څنګه دی او واقعا د دغه ورور ستونزې ته تاسو څنګه جواب ورکوي؟
بله، په دې کې شک نشته چې متاسفانه تر اوسه څنګه چې لازم د کار اهلي کار ته نه ده سپارل شوی، دا یوازې په کندهار نه، په ټول افغانستان کې دا ستونزه ده. د ما دلته د ګمارنې او د راتګ یوه د لویو موخو نه دا ده چې کار باید اهلي کار ته وسپارو. د دې لپاره موږ ځانګړی میکانیزم د ولایت په کچه رامنځته کړی ده. ټولې هغه مقررې او یا امتحانونه چې د دندو په خاطر د ولایت په کچه اخیستل کېږي، زه دې ورور او ټولو ولسونو سره کندهار اطمینان ورکوم دوی یو زره حق به انشاءالله نه بزای کیږي. ټولو ته مې ویلي غاړه مې تخلاص کړې چې واسطې م کوي. هر هغه څوک چې واسطه کوي حتی دغه په کار کې ستونزې کیږي. تنها او تنها کار اوس په کندهار کې امکان اخیستل کیږي، د قلم په زور باندې دوته کار سپارل کیږي. کار اهل کار ته سپارو دا د منځمنه ده. ولی ترې شک نشته پخوانی ستونزې شته دي. تر هغه وخت چې موږ ادارې پاکیږي، دا یو وخت غواړي ځان ته اداري پروسیجر او اصول لري. او زه دو سره ژمنه کوم چې هر ځای کې دو امتحان او یا اسناد ورکړل، ته د دندې لپاره امتحان اوس ټول د ولایت په کچه د ولایت مقام ته اخیستل کیږي. په دې کې مدني ټولنې، په دې کې علما، په دې کې خپل ولس کولای شي راشي د امتحان د پروسې نه نظارت وکړي، تر څو وکولای شو د یو خوار زوی او د یو خان بدای او یو وکیل والی زوی په یو ساویه سره امتحان ورکړي او د لیاقت په اساس باندې چوکې ته کامیاب. څومره چې په بیکارۍ پورې ارتباط لري، رښتیا هم موږ په زرګونو فارغین هر کال د پوهنتون نه لرو، ولې متاسفانه دومره د جذب هغه موږ نه لرو چې ټولو ته وظایف ورکړو. هماغه ده اوس موږ په دې باندې کار کوو چې څنګه وکولای شو پوهنتونونه د ټولنې د ضرورت په اساس باندې حتی ځینې پوهنځي جوړ شي. اوس که تاسو په افغانستان کې نورمال همدارد چې انجینري ده، طب ده، حقوق ده او تعلیم تربیه او دا شیان دي، موږ ځینې نوي پوهنځي باید رامنځته کړو تر څو وکولای شو په ټولنه کې هغه برخو کې چې ضرورت ده د هغې لپاره ځوانان وګمارل شي. د دې په ځای باندې چې موږ د خارج او د نورو ځایونه خلک اوس استخدام کړي او په هغې برخو کې کار کوي.
بله، یعنی لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، دغه ستونزه څونه جدي ده او څونه واقعا دا محتمله ده چې د ناامنیو سره دا مرسته وکړی سي. فقر، بېوزلي طبعا انسان دې ته مجبور کوي چې نورو کارونو ته مخه کړي، مخصوصا په افغانستان کې چې د جنگي حالت دي کې داسي
دا جدي ستونزه ده. موږ ډېر هغه لرو، ډېر تکړه ځوانان لرو چې هغه هر کال د پوهنتون نه فارغ شوي یا تیرو کلو ته فارغ شوي، هغه ته تر اوسه دندې نه دي پیدا شوي. یو خو هماغه برخه ده چې ورور ورته اشاره وکړله چې هغه کسان چې هغه یا کم سواد لري یا کم زده کړې لري، دندې ورکول شوي هغه د اداري اصولو مطابق. تاسو به معلومه چې ولسمشر هغه کسان چې په ملکي ادارو کې کار کوي اته وکاله چې تیر کړی هغه بسره اوتمات اعلان تزي پاکستان ولایتو کې دا کار سره په کندهار کې شروع ده. او په مالیاتي ادارو کې چیرته چې اوایت دی هغه کې چې 15 کاله کار کړی، دا خپل د دې فرصت دوه ورکی چې غزاره مسؤلین لدن دلري او په ځای باندې نوی باسیدا د خلکو ټاکل شي. ولی په ټوله کې څومره چې منګه خپل محصلین هر کال فارغو، متاسفانه په هغه اندازه من دوه لپاره د کار زمينه نه ده پیدا کړی. او د هغه علت یو هم د نام نه علت ده چې موږ یوازې اوس د کار زمینه دا بولو چې یا په دولت کې کار وکړي یا په ان جی او کې. نو که چېرې خدای امنیت راولي او د سولې خبرې هم تاسو ته معلومې دي چې روانې دي، خدای سوله راولي، اوربان راولي، زه مطمئن یم چې موږ به په ډېرو برخو کې ډېر خلکو ته د کار زمینې مساعدې کړو، لکه د کانونو استخراج ده، لکه د لوی سړکونو جوړول دي، لکه د زراعت برخه ده، د تیارۍ برخه ده. په دغه ټولو برخو کې ډېر زیات پوتنشیل دی، ډېر زیات امکانات دي چې موږ خلکو ته دندې ورکول. متاسفانه د نامې له کبله اوس دا کار نشو کولای.
یعنی په لاندې وخت کې ممکن نه ده.
په
بله
ولی سب یو بله مسئله چی مدیر آوریدون که مطرح کرده ده روختی خدماتو ده اکثرا دوی هم پا دولتی روختونونو که او تردیره ده شخصی کلنیکونو و روختونونو چخه دوی شکایت او گلی لری یا ده درملتونونو چخه چی پخپل سر دواوی ورکی یا دکتران مسلکی ندی یو کورس ویلی دی او دی ځان د ډاکټر په نوم معرفي کوي او خلک باور باندې کوي ورځي او هغه دوا او ارتشي یا تاریخ تیری او یا هم د مریضي مطابق نه تبن هغه ورکول کیږي نو خلک ډیر زیات شکایت کوي د دې څخه او له حکومتي چارواکو څخه غواړي چې د دې باید څارنه وسی او غمې وخوړل سي آیا په دې قسمت کې څه کارونه سوي دي واقعا همدا ستونزه سته
او زه فکر کوم د افغانستان اوسنی حالت په کتو سره د صحت په برخه کې ډیر کار شوی دی ولی بیا هم دا بسنه نه کوي د خلکو ټولې ستونزې نشي حلولی او بیا هم په دې برخه کې نامني هغه دلیل ده چې موږ نشو کولی په خپل وخت او یا څنګه چې لازمه ده د موږ صحي کلینیکونه او یا هغه ځایونه چې هغه صحیح خدمات وړاندې کوي د هغې نه په خپل وخت او په لازم ډول سره نظارت وشي نو اما غدا چې په ځینې ځای کې رشته اختیار دوا نه کار واخیستل شي یا په ځینې ځایو کې چې هلته امنیت نشته د موږ رسیدګي نشو کولی په هغې ځای کې نرسان او یا قابلو لوی لوی کلینیکونه خلاص
کړي بخښنه غواړم والي صاحب دوی په خپله کندهار په ښار کې دننه هم دغه ستونزه وایي چې موجوده ده یا لیرې ولسوالۍ نه دي یوازې
د کندهار په ښار کې زده دو ستونزه نه راځم ستونزه شته دي هم به کیفیت دوا د یوازې په کندهار نه په ټول افغانستان کې د څه متاسفانه راوړېږي چې د دې لپاره موږ ځانګړي د نظارت میکانیزم جوړ کړی دی او روزانه خار ته ځو د وحنې چکو هغه د واګانې چې هغه تاریخ تیری وي او یا به کیفیت وي هغه د قانونه د وحنې بندو او هغه د قانون منګول ته سپارو حتی د موږ په دولتي شفاخانو کې ځینې وخت د سکیږي هغه ډاکټر صاحبان چې هغه شخصي کلینیکونه لري یا شخصی شفاخانه لري دو حالت مریض ته قصدی مثلا یو مریض تکلیف ده که مثال ورکو دی ګردی تیګه لري دلته په دولتي شفاخانه کې چې دو ورته وای تاسو وای یو میاشت وروسته نوبت رسیږي نو هغه سړی خو تکلیف لري هغه خور هغه بیا لار ورته خی چې که شخصی فلانی کلینیک ته ځي نو سبا به عملیات کوو نو هغه سړی هغه د خپل مجبوریت په اساس باندې د دولتي امکاناتو نه په نه استفاده ځي او خپل مصرف کوي بیا په شخصي شفاخانه کې عملیات کوي او دغه ګټه بیا همدغسې خلک په ناروا شکل سره جبته شي دا ستونزې شته دي موږ په دې باندې جدي کار کوو چې دې ته لار د حل پیدا کړو او انشاءالله د ولسونو دپاره څنګه چې لازم ده د صحت په برخه کې خدمات وړاندې کړو
ډېر زیاته مننه کوم د کندهار والي شغلی حیات الله حیات چې زموږ د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې او ستونزو ته مو د حل لارې ور وښودلې ډېر مننه کوم کور ودان
تاسو هم نړۍ مننه خدای مو مل
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو د ازادي رادیو ترستولې دی او پر بیلابیل موضوعاتو دی په ګرځوي سره وورو
السلام علیکم زه سیدی د کابل ولایت نه خبرې کوم دا کوم وړ چې له تاجکستان او قزاقستان او افغانستان ته راوړېږي د دې وړو په نوم باندې په پنجابي وړو دا قسم تاسو ویل کیږي بیا دا نمبر کیږي او له مسولینو نه موږ دا هیله ده چې د دې مخنیوي او چې موږ د عیناد او د کست وژنم پاکستانی وړونه غواړو موږ غواړو چې تاجکی وړو موږ مل تراشي د دې مخنیوي دی وسی والسلام
السلام علیکم زه د ځوان دی له دې ځوان دی له خبره کوم زمور ولسوالی ته په داول اسکانه کې کار نه دی شوی نه موږ پل لرو نه موږ سړک لرو نه موږ وړه د ډالر امنیت د روزګان د ولایت پورې نه دی کونډې ته ولایت پورې چې دوه ساعته لا ده هغه په موږ باندې اتل ساعته سره د زمور نه پس د واړو لاندې مړ دي خو زمور نه راچا نه دا اورېدلې زه د رژیم ولسه ډېر خواهش کوم چې زما نه را ودته ورسېږي او زمور د منطقې او زمور د امنیت او زمور د پله او زمور د سړک او زمور د شپخانې او زموږ د کلینیکانو غم وخوري وسلام
السلام علیکم زه عمران خبرې کوم د کونړ ولایت نه زمونږ د سه شنبه په ورځ باندې چې کوم دی موږ د پاکستان کونسلګری دی چې زو موږ سره مریضان دي موږ دونه انتظار کوو کوم کسان چې راځي هلته څوک یو نیم سل ډالر ورته څوک څه ورکوي او دغه پیسې دغه ورک ورکول کیږي او پاسپورټ ور ادا کیږي او موږ چې کوم دی په قطار باندې ولاړی او زنانم وحل کیږي ټکول کیږي دا څنګه دولت دی دا څنګه حکومت دی چې د دې غم نفرې دریام دا پیسې غسل کیږي او دولت ته اسم نه وي امنګ راشو د وش په درېش په الته پراتی وو په سرکونو منی بیزتی بیقاته بیزتی د زنانو بیزتی به کیږي موږ ډېر مجبور یو کنه چې مجبور نه وي دا مریضان دی هلته بوزو پاکستان ته علاج لپاره
مننه کوم دوستا چې پیغام مو موږ ته راستولی وو او موږ به هڅه وکړو چې د ازادي اوریدونکو د خبرونې په نورو برخو کې به حتما د چارواکو سره تاسو ستونزې شریک کو او غواړم یادونه وکم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي دا یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او په دې کې موږ ستاسو ستونزې تر چارواکو پورې رسوو نو د خبرونې په پای کې ځل بیا غواړم چې زموږ همکار تای روشن څخه مننه وکم چې د دې خبرونې په جوړولو کې مرسته راسره کوي تر خبرونه نه تاسو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
مننه چې ازادي راډیو واورئ.